السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په بریتانیا کې د اراده د بشري حقوقو یوې ډلې نن یو نقشه خبره کړه چې واقعته د طالبانو د بیرته ستنېدو راهیسي د ملکی وګړو په وړاندې د بشري حقوقو پراخې سرغړونې او د تاوتریخوالي پیښې مستند او ثبت کړي دي. دغه نقشه چې په بریتانیا کې د اطلاعاتو د انعکاس لپاره د خپلواک او غیر انتفاعي مرکز لخوا چمتو شوې د طالبانو او د هغوی سختدریزو چې د اسلامي دولت ډلې په نوم پیژندل کیږي تخلفات ثبت او مسترد کړي چې د نننی افغانستان یو ویرونکی انځور ترسیموي. په دې نقشه کې تر 450 ډېرې ویډیوګانې پرشیا او هزاره قلیتونو باندې د بریدونو تر سلو زیات کلیپونه او د مظاهرو 350 ویډیوګانې هم شامل دي. لیدونکي کولی شي په دې آنلاین نقشه کې د کلیدي کلمو په کارولو سره د یوې ځانګړې پیښې لټون وکړي او ویډیوګانې اصلي ټویټونو یا د هغې په اړه راپورونه ترلاسه کړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومته په زغرده غوښتي چې د هلمند سیند اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې ښاغلی رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دې د دا خبره بابزه نه ګڼي. د یوه د سیستان بلوچستان خلک چې له هلمند د اوبو کوم حق لري هغه د خلکو حق دی. زه د افغانستان حاکمانو ته عرض کوم چې زموږ مطلب دې عادي نه ګڼي، دا ډیره جدي موضوع ده. ښاغلی رئیسی وویل که چیرته د افغانستان لوری دا پلمه کوي چې په بانک کې اوبه نشته یا کمی شوي نو باید د ایرانی متخصصانو یو پلاوي ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو معاهده لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې په یوه نورمال او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند د سندیزې حوزې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 820 میلیون مکعب اوبو حقابه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یو محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکل د دې سند اصلاح شوې نسخه غوښته ده چې وی ګوري. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکل په مشرۍ دا کمیټه راتلونکي اونۍ د مې په 24مه پر دې مسلې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته په سپکاوي توران کړي کنه رایه اچونه هم کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن نن د نړۍ د وولو صنعتي هیوادونو یا جیوو په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. په دې غونډه کې د نړۍ د نورو صنعتي هیوادونو مشرانو هم برخه اخیستې او دا غونډه د مې تر 20مې دوام کوي. او افغان ملي اتن د امریکا متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې شامل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اتن په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پوهنتون په نصاب کې شاملېږي. د ویسکانسن پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل استینچ وایي د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړه. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شي. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي یو شمیر افغان میرمنې په زور له طالب چارواکو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. دوی په ځینو نورو برخو کې هم د ښځو د حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د اندېښنې څومره پر ځای دي؟
دقیقا دا اندېښنې د جدي دي او د پاملرنې وړ دي چې باید توجه ورته وسي، چې متاسفانه تر اوسه توجه ورته نه ده سوې.
د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ویلي چې په هلمند کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په کابل کې یو ځوان لسګونه افغان ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې. هلمند او په ځانګړې توګه د بست تاریخي کلا ته د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی. هلته تللي یو برتانوي راته ویل
No, this is my first time to Helmand and the first time to Afghanistan.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل.
نو راپورونه هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم غومنی. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال وای په افغانستان کې خزي له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. نوموړی ادعا کوي چې افغان خځې د جنسي زورونې له دوامدار غوښونو سره هم مخ دي او هغه جنوني او خځې چې د طالبانو له پریکړو سره مخالفت خي زورول شوی او وجل شوی هم دي. طالب چارواکي بیا دغه اداوي به بنسټ بولی او وایي چې په افغانستان کې د خځو حقونه خوندې دي او په هیڅ ډول نه زورول کیږي. تفصيله په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ښځو د ننګونو په اړه پرون په واشنگټن ډي سي کې په یوه ناسته کې ویلي دي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ یو شمېر افغان ښځې مجبورې کړي چې له طالب وسلوالو سره ودونه وکړي. نوموړي همدا شان ادعا کړي چې دا ښځې د جنسي زورونو له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي.
د خپل حقونو او د ازادۍ د لاسه ورکولو ترڅنګ هغه خزي او جونې چې د طالبانو له فرمانونو سرغړونه کوي د درو وهلو، سنگسار، ربړونه او وجلو له سزا سره مخ کیږي. افغان مېرمنې د طالبانو له وسلوالو سره په زور ودونو ته مجبوریږي او د جنسي زورونو له دوامدار غوښونو سره هم مخ دي.
مایک مکال ویلی طالبانو په خزو د بندیزونو په لړ کې تر دې دمه ډیرش فرمانونه صادر کړي او په خپل پریکړو یې د خزو د تیرو شلو کلونو لاسترولنې په وبوله هکړي. د مکال په خبره طالبانو جونې او خزې لزده کړو کار او لبنسټیز شوند منې کړي او هڅه کوي د تل لپاره یې په کورنی زندان کې وساتي. نو موري په دې ناسته کې همدا شان ویلی چې طالبانو سره بل بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر حساب کتاب کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د افغان خزو د ستونزو د یادو ترڅنګ ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د هغو ښځو او ماشومانو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې یې ژوند په خطر کې دی. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی بیا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال خبرې ردوي او ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي او له چا سره ظلم او زیاتی نه کیږي.
دا ادعاوی مغرضانه او بی بنسټه دی. واقعیت دا دی چې په افغانستان کې اوس اسلامي نظام حاکم ده. د هیواد د ټولو اتباعو کاغذ شدي دي که نر دي، حقوق یې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې تامینیږي او ورته رسیدګي کیږي.
که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو بنسټونو او بهرنیو چارواکو په طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو د نقص تورونه پورې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا د استازو جرګې یو مهم غړی د افغان ښځو د نورو ستونزو د یادولو تر څنګ ادعا کوي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره د ودونو کولو ته اړ ایستل کیږي. طالبانو چې په څه کم دوه کاله واکمنۍ کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او ورپسې پوهنتونونه وتړل، ښځې له کار، پارکونو، ورزشي کلبونو او لرې واټن سفر څخه منع کړي او له ټولو نړیوالو او کورنیو فشارونو سره یې هم په دې اړه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړي.
ومو ردل چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال ویلي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. طالبانو دغه راپور او دغه څرګندونې مغرضانه بللي او ویلي دي چې داسې یوه ستونزه نشته. خو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو په برخه کې د نقص مواردو په تړاو د ښځو یو شمیر فعالان اندېښمن دي او وایي چې په یو شمیر ولایتونو یا په یو شمیر سیمو کې دغه اندېښنې صدق کوي. یواله دی فعالانو قمر نیازی د زموږ همکار محمد خاطر پردیس ورسره مرکه کړي.
دقیقا دا اندېښنې د جدیدي او د پاملرنې وړ دي چې باید توجه ورته وسي، چې متاسفانه تر اوسه توجه ورته نه ده سوې. د یو د ښځو د حقوقو د مدافع په حساب باندې به خپل هلې ځلې تر انتهایي درجه پورې کړې ده، تر اتحادیې اروپا او تر ملګري ملتونو تر هر ځای پورې مو خپل دا د فریاد رسولې ده. ټول خوندو سره همغږی سوی یم. ټول هغه خوندې چې په دغه برخه کې موږ سره همکار پاتې سوی دی مونږ سره یو ځای کار کړی ده د دوی ټولو سره اته مونږ خپل لیکلی بڑا مکتوب ملګری ملتونو ته ورواستوله امزاګانې مو لاندې ورته وکړلې چې مونږ نور د دغه وضعیت او د دغه حالاتو تحمل نه لرو دا زموږ د زغم څخه اضافه کیږي ورځ تر بله اضافه کیږي څومره مونږ حوصله وکړو که د مکاتبو دروازې بد نکړلې مونږ به امیر ثانی پورې ماتل کوو موږ ویلې زه خیر امیر ثانی به وشي مکاتب به خلاص شي که څه مو هم خپل غږونه اوچت کړل نجونې خودکشیانې وکړلې د مکتب مخکې ژړاګانې وکړلې فریادونه یې وکړلې نړیوال ته مو فریاد وکړل مونږ خپل غږونه اوچت وساتله
اغلی نیازی تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم وکړله چې تاسو هم هڅې کړې دي نور هڅې هم شوې دي خو زه پوښتنه داسې مطرح کوم ولې تر اوسه پورې عملي اقدامات نه کیږي فکر نه کوي افغان ښځې او نجونې هېرې شوې دي
تاسې باور وکړئ چې داسې نه ده چې عملي اقدام نه ده شوی دغه خپله یو عملي اقدام ده چې د ملګرو ملتونو معاونه صاحب لاړه افغانستان ته دا یو عملي اقدام ده چې د افغان مېرمنو د حق دپاره وشو د دغه زموږ د فریادونو زموږ د حل وزلو زموږ د کوششونو په تناسب باندې دغه اقدام وشو دا چې د اروپایي اتحادیې څخه استازي لاړه افغانستان ته دا یو عملي اقدام ده چې وشو دا چې طالب چارواکي نه مني او کوم غبرګون ځان نه ښیي دا لا خبره ده نړیوال زموږ غږ اورېدلی ده نړیوال ته چې موږ خپل غږ اوچت کړی ده هغوی اقدام کړی ده عملي اقدام یې کړی ده د دې څخه موږ سترګې نشو پټولی چې هغوی یا موږ غږ مې اوري یا یې موږ ملاتړ مې کوي یا یې موږ حتی لاریونونه وسو په اروپا کې په اکثر ممالکو کې خو هېڅ نتیجه چې نه ورکوي دغه ځای کې نتیجه نه ورکوي چې طالب یا اوسنی حاکم نظام خپل د ځان هېڅ غبرګون نه ښیي
اغلی د دغه وضعیت دوام څومره د اندېښنې وړ دی او څه پایلې به ولري ستاسو په باور
باور وکړئ چې د زغم خو نه ده اصلا د زغم د انتها درجه ته رسېدلې ده زغمې او دا چې پایلې به څه پایلې به خو اول خو هیڅ به فعلاً په اوسنی حالت کې اندازه کول یې بیخي ډېر سخته ده موږ ته ځکه چې درې تعلیمي کال دوه کاله د دوی راتګ کېږي چې درې تعلیمي کاله دوی پکې ضایع کړل دوه نیم کاله د دوی د راتګ څخه کېږي نو په دغه کې دوی دا وکړل چې هغه د ښځو حقونه یې چې تر پښو لاندې کړله هغه ښځو یې چې د سفر حق یې ځینې محروم کړل د تعلیم د حق څخه یې محروم کړل د کار څخه یې محروم کړل هغه ښځې چې د کورنۍ د فقاور وه یا دغه ښځه وه چې د ټول کور مسؤلیت یې درلودله هغه یې په سړک کې کېنول کچالو پیاز خرڅولو ته او بوټونو رنګولو ته دغسې مشکلاتونو سره یې مخ کړله دا یو ناورین دی دا به ډېره سخته فاجعه ولري
د ښځو فعال قمر نیازی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې
د ازادۍ راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
اوریدونکو را سره پاتشي په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم درته لرو چې پر بیلابلو مسلو ستاسو پیغامونه پکې راټول شوي خو اوس د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو د هلمند په مرکز لخکرګاه کې بې پوره ډاکټران په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د بیساري ډېرې دو خبر ورکوي ام اس اف یا د بې پوره ډاکټرانو سازمان پرون ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په هلمند کې یو زر یو شپېته په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو درملنه کړې ده دوی ویلي چې د غشمیرو ته په کتو د خوارزواکۍ په پیښو کې سږ کال 2.8% زیاتوالی لیدل کیږي تفصیل په دې راپور کې
د څلورو میاشتو د یولسمه شپه ده چې دلته بستر ده په شپخانه کې لوږ داسې الټراسول ده چې وژه وه اوس ډاکتران وایي چې شکر ښکته ده سویته غځ سوې ده
د هلمند ولایت په بوست روغتون کې لوي خورځوکه ماشوم سره بستر میرمن وچی ویلې ماشوم د ناسمې تغذیې له وجې په خورځوکه اخته شوی. دا میرمن چې د خورځوکه ماشوم خپلوان د وای چی د دې جلې کورنۍ ته ویلې و چې لوري د خورځوکه په خو روانه ده، خو د کمزوري اقتصاد او ترې وهده د پلار د بیغوري له امله ماشوم تر بستر را ورسیده.
موږ شیدې نه وی لوژې و د ډېر وژ د لاسه داسې سوې دي، ځکه چې کوم پلار جان خپل اولاد باندې سر نه ګرځي هغه ماشوم داسې حالات ته رسېږي. د ماشوم سره خپل مور نه یم، د بل مور سره یم. دا مور ته ویلو چې کوشنې د پنځو شپو لوژې سوې دي، سر په وګرځو وی ویل چې بجو شک باندې وس نه لرم. د هغه یو زمیندار سره د ایسې وس کار نه کاوه، کوشنې داسې ته غزي سو داسې حالات ته ولاړ.
د په داسې حال کې دا چې د هلمند په مرکز لخکرګا کې بي پولي ډاکټران په خورځوکي د اخته ماشومانو د شمیر د بي ساري ډېرې دو خبر ورکوي. پرون دغه سازمان په خپل ټویټ کې لیکلي و چې په تیرو څلورو میاشتو کې په هلمند ولایت کې تر زرو د ډېر خورځواکو ماشومانو درملنه کړې ده، چې دا شمیر په 2022 کال کې 2.6% او په 2022 کال کې 14.5% زیاتوالی ښیي. او دا شمیر تیرو دوو کلونو ته په پرتله 2.6% زیاتوالی ښیي. ډاکټر فضلادی زیارمل چې په هلمند او کندهار کې د بي پولي ډاکټرانو له سازمان سره کار کوي، ازادي روډ ته وایي چې د لومړنۍ خوراکي توکو نشتون او د ناروغۍ پر مهال د بې وزلۍ له وجې روغتیایي مرکزونو ته نه تلل په ماشومانو کې د خورځواکۍ لوی لامل دی. ډاکټر زیارمل په نړیوال موسو غږ کوي چې د افغانستان د لرو پرتو سیمو ماشومانو ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه په خبره خورځواکۍ کوچنی د مرګ تر بریده رسولی شي.
د دې لپاره چې د سوې تغذیې د بحران سره په ښه شکل باندې مقابله وشي او کنټرول شي، نړیوال موسسات باید لرې پرتو ساحو ته ټولو ولایتونو کې په کافي اندازه باندې توجه وکړي، ترڅو میندې او ماشومان په سوې تغذیې باندې اخته نه شي او هغوی چې اخته دي په صحیح شکل باندې تداوی شي.
په افغانستان کې د خورځواکۍ له ډېرې دو سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف تېره اونۍ وویل چې په 2023 کال کې 815,000 ماشومان په خورځواکۍ اخته دي. یونیسف زیاته کړه که مالی مرسته ونه شي ښایي زرګونه ماشومان د سختې خورځواکۍ له امله مړه شي. د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدل او په 2022 کال کې د ښځو پر کار له بندیز لګولو وروسته د نړیوالو موسسو د فعالیتونو ځنډیدل هغه لاملونه دي چې ویل کېږي په افغانستان کې د خورځواکو ماشومانو شمیر په بې ساري ډول لوړ شوی دی.
په هلمند کې مو د خورځواکۍ د ستونزو په اړه چې ماشومان پرې اخته دي واورېدل، خو د کابل په ختیځ کې بیا یو ځوان لسګونه وړو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې. همکار مو همایون هیواد په دې راپور کې کتنه ورته کړې.
دا د هغو ماشومانو درسي ټولګی دی چې تر شنه اسمان او زیړی لمر لاندې ناست او درس وایي. دا ټولګی تعمیر نه لري او زده کوونکي کله یو او کله بل ځای راټولېږي چې درس ووایي. د نن ماشوم ښوونځی چې اوس مهال درې ټولګي لري او 15 مضمونه سیرت النبی، پښتو، دري، انګلیسي او د وینا فن پکې تدریسېږي. د تیر 2022 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د وزیر خان په نوم د یو ځوان لخوا جوړ شوی. وزیر خان وایي د سیمې ماشومان لیدل چې له زده کړو پرته رالویږي، ځکه په خپله سیمه کې د ښوونځي د جوړولو انګیزه ورته پیدا شوه.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډیری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده. دلته ما فکر وکړ مال ځای دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي یو څه زده کړي.
وزیر خان وایي تر ښوونځي پیلولو مخکې په ټول کلي کې وګرځېد او د کورنیو له مشرانو سره یې خبرې وکړې چې هغوی خپل ماشومان د پیلیدونکو ښوونځي ته ورولېږي او له هغه وروسته یې تدریسي بهیر پیل کړ. د نن ماشوم ښوونځي دوه زده کوونکي وایي خوشاله دي چې درس وایي، خو دوی دا غوښتنه هم کوي چې د حکومت لخوا د رسمي ښوونځی ورته جوړ شي.
د سارا د پلار نوم دی سلیم. دلته موږ زده کړه کوو، موږ په خپلې زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږه هوا راښه شوې ده، ژمی کې به موږ هغه ته راتلو. موږ به خپل یخ دومره نه ده خو موږ خپل زده کړې لپاره راتلو. نو دغه پوښتنه د حکومت نه چې موږ دلته ښوونځی دي.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درس ته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته 15 مضمونونه درس راکوي.
د نن ماشوم ښوونځي بنسټګر وزیر خان وایي د چا لخوا مرسته نه ده ورسره شوې او په خپلو شخصي امکاناتو او هڅو یې درسي بهیر روان ساتلی. نوموړی زیاتوي کتابونه، کتابچې او قلمونه زده کوونکو اخیستي او د وړیا تدریس فرصت ده او څو نورو ځوانانو چې له ده سره په رضاکاره توګه کار کوي برابر کړی. وزیر خان وایي نور لوستي ځوانان هم کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو وړیا فرصت برابر کړي چې له زده کړو محروم دي.
هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. او موږ هم بیلابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، تاسو هم کولای شئ چې په خپلو لرې پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د کابل په ختیځ کې داسې مهال د یو ځوان لخوا ګرځنده ښوونځی جوړیږي چې د زده کړو د برخې یو بل فعال متی الله ویساله هم د طالبانو په زندان کې دی او د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي. که څه هم په ځلونو په هیواد کې دننه زده کوونکو او کورنیو یې او په بهر کې ګڼو حکومتونو او بنسټونو د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز پای ته رسېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست اونۍ وړاندې په پنجشیر کې رسنیو ته وویل چې لا هم په افغانستان که د نجونو د زده کړو لپاره شرایط مناسب نه دي. خو د زده کړو د برخې فعالان د ایداد طالبانو له هغې ادا سره په ټکر کې بولي چې وایي په ټول افغانستان کې اوس امنیت دی او هیچا ته هم ګواښ نشته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مقاله ازادۍ رادیو نه اوري. خیاطي ښه کسب دی خو اسانه نه دی، که څه هم اوس ډیر خلک په کورونو کې خپل جامې خپل ګنډي، خو په ځانګړي ډول ښځې. داسې کسان هم شته چې بیا کلونه کلونه د یو ماشین په ارمان ناست دي. نرګس مومن حسنزی له همداسې و خیاط سره خبرې کړې دي.
دا د مشرق الله د خیاطۍ د ماشین غږ دی. د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکی 40 کلن مشرق الله وایي بې زحمت راحت نشته. اله لس کاله وروسته وتوانی د ځان ته خپل د خیاطۍ ماشین واخلي.
پنځه کاله مې شاګردي مې وکړه، د ما پنځه روپۍ شاګردي وه، بیا د جوړې موړې مې ګنډلې، د ورځې د ما روزمره نه شپېتر پیدا ورسته روزمره، بیا لږ لږ کوشش مې کول چې دوه لږ لږ روپۍ پیسې ټولې کړم. استاد مې بیا ولس د ما کار ښه سوی دی، د ما روزمره دم تقریبا هفتګي راته زیاته کړله، کار مې لږ زره ښه سو، بیا استاد مې لږ زره اجره کار کړم. لس کاله بعد کامیاب سم چې خپل ماشین ښه ماشین مې ځانته.
دای وای خپل لمړنۍ زده کړې هیواد کې وکړي، خو سخت شرایط او اړ کړ چې هیواد پریږدي. پاکستان ته کډه شو، خو هلته هم ستونزې کمې نه شوې. بل اخرې خونځي لاره ترې پاتې او د خیاطۍ دکان ته ورسېخه کړه.
افغانستان کې څلورم سنت نه خلاص ک، دلته جنگونه ډېر زیات سل، مشکلاتونه جنجالونه زیات سم، ولاړ د پاکستان ته درېم څلورم سم، بعد نور مشکلاتونه جنجالونه زیات سل، امکانات د مکتب نو نو یورو نو خدای دیو بخي ګلدوز زې خیاطۍ کې بچولم.
ماشقلا وای خیاطۍ لزړه هوډ وکړه چې خه خیاط به ترې جوړیږي، یو ورځ به خپل کاروبار او دکان لري. بل اخر چې په وطن شو نو دارمانی پوره شو.
یو ماشین مې درلود، یو زګزاګ ماشین وصل دیم، د اورلاک ماشین وصل، کاروبار ته نورش وکړ. سوي وو بجې نه دکان تر اتللم د شپې تر یو لس ولس نیم بجې پر د شپې تل کار کول، په لس نفر شاګردان سره کار کول.
دای وای په خوای د میاشت تر دې شو زرو افغانۍ ګټلې، خو اوس وضعیت خراب دی. ان د دکان کرایه هم په ډیرو سختو پوره کوي.
کاروبار ډیر زیات خراب اوسې، دوه درې شاګردان ولاړ، بس فیلانې څوکم نسته سره. یا وړکا لکه را سره یو تار تکمر تر وړي دی باندې، نو امید لرو خدای دې وکړي چې کاروبار لږ زره خسي.
مشق الله خان دی وای خیاطان نه کله نه کله غلطي هم کیږي. کیسه کوي چې دی یو کس کالی ګندل او وو واره اندازه غلطه کړې، خو په اخر ځل بیا ورته سم وګندل.
یا مشتری کالی تر وړل خدای او چل وخت وختي وو، ها دیو خدمه وو در سره ګندل ډیر دی لږ ګندل خو خدای ډیر لند کړی دا ولار بیچاره دومه جوړه راوړل، درېمه جوړه راوړل، صدرمه راوړل، صدرمه انځمه راوړل، راګه مې راوړل. چاله را کال دا وک جمعې پرځمه دکان ترغلم، دکان خپل په دروازه مروازه مې ټول خپل فکرلې، او بعد دغه ما جوړه ک په آرام مرزم باندې خچی کړم. ته بیچاره اې څه نه ده نو ومه جوړه مرته.
دای وای په خپل فیسبوک پاڼه 15000 ملګری لري، خپل د کار عکسونه هلته خپروي، خو په خبرې هغه کسان چې د فیسبوک للارې به فرمایشونه ورکول اوس ډیرای له هواده وتی دي. خیاطي په افغانستان کې خه ډوډۍ ګټونکو مسله کڼل کیږي، په دې ورسته کې خو یو شمیر خیاطان بیا ټوکر هم خپل پلوري چې د کار د دوی کار لا ښه کړای دی. خیاطه ماته چې کنسران جوړه
لمن کا پر 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 ہم کچھ کلسرا جڑے لمن کا پر پر پر
د دغه خیاط کیسه مو اوریدل ازادي رادیو نه لمکسره اوسې نور پزلپوري راپور نه هم درته لرو اوس ورزو هلمانته هلمانته په دې ورستیو کې د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. هلته دغه سیلانیان د بوست تاریخي کلا ګوري او دغه راز د افغاني خوړو او هوا څخه هم خوند اخلي.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل وران غیژه کې په دې ورستیو کې زیات شمیر بهرنیو سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ده او په دې ورستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. په تیرو څو اونیو کې د دغې تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمیر نورو تاریخي آثارو لیدو ته هلمند ولایت ته د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکي ورغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکي دي او دغه بهرنی سیلانیانو لړلې دي چې هلمند ولایت یې سفر کړي. نوموړي دغه ولایت د سفر پر مهال رسنیو ته ویلي چې هلمند ولایت د سفر هدف دا و څو د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمیر نورې لرغونې سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوست کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوست په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوارډ یې د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کال وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکي دي او دوی په لومړي ځل هلمند ته تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یې یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه ستړي مسي ورور کوم ستون زحال چې ډیر به خوشاله سو باور وکړي چې بخیدا څلور کال یا درې کال کېږي بخیدا شبکو پستون ځکه یو د دې حکومت پر اتاک سره هر سیمې کې خدو پالیت شروع کړي. خدای هلمند ولایت د گریشولو سوالي شمالي سیمه چې د سپین ماجد د مانده یعنی ماجر بازار سیمه ورته وای د دیولډ مونډی کاده هیڅ خدا پالیت نه لري. 15 مخابراتي شبکې شتون لري خو یو کار نه کینه د شورا په وزیا ډی څه کار کینه د گریشولو سوالي کده سیمه کې خدا و درول سکار د غي باور وک په زرا او موبایلان سیمه کاشان ست خو کار نه کی لوړی غونډي او یو داسې پوټی ته پورته سی بیا کار کینو. ستاسو خنړی مننه کوم زموږ راغتر
سلامونه او نیک چارو وړاندې کوم ته ازادي رادیو کارکوونکو ته. زه عبدالطیب د وچ میوې تجار یم او د کندهار څخه وچ میوه و هندوستان هیواد ته صادروم. زه د ویزو مشکله سره مخ یم. هندوستان هیواد د افغانانو ته اوس ویزې بندې کړي دي د تیر 2 کلو راهیسې. نو ستاسو د راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې دا موضوع د مربوطه مشرانو سره او مربوطه مسؤولینو سره دا موضوع شریک کړي. مننه.
زه څنګه نیازی تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا تمواد راغلی دی الینګار ولسوالۍ ته. نو موږ ته وایي چې تاسو د سړی سر 2500 روپۍ راوړئ دغه مواد ویسئ. نو دغه وړتیا د 2500 روپیو نه ده. بازار کې دی وړ ولا 100 روپۍ به ترين وړ سپین تاجکی او دوی 2500 روپۍ راوړي دا وړ ویسي. نو دی دغه څوک چې کومکونه افغانانو سره کوي نو دغه یو معامله له طالبانو سره روانه کړې ده، یا دغه د زر ته زره مخه ونیول سي او دغه د په دې د باز وسي او د سپیناوی وسي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، نه نیمې بجې شوې. وړاندې درته آزادي او اوریدونکو پرګرام خبرې دوه ته چمتو دی، خو تر وړاندې پام وکړئ لاندو خبرونو ته.